دا خبری گړې درته زه نجیب عامر وړاندې کوم. تخنیکی همکارا مې پلوشا سحاک ته په دې یو سات کې تاسو لپاره مهم رپورټونه لرو چې له خبرونو وروسته اوریدل شي. په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. د بلوچستان لزګونه سیاستوالان په پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کې شامل شوي دي. فلای دوبای کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه او له مصر څخه غزه پټې ته له ډیر وخت وروسته د تیلو اولنی ټینکر داخل شوی دی. بشپړ خبرونه. د بلوچستان لزګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دورځنۍ دوره کوټې ته رسیدلی دی. مسلم لیگ نون پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جام کمال او یو شمېر پخوانی وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون خوشا 50 سیاستوالو په دې ګوند کې د شمولیت اعلان وکړ. په مسلم لیگ نون ګوند کې ګډون کوونکو سیاستوالانو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي مشران دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند او نېشنل پارټي ځینو سیاستوالانو هم په مسلم لیگ نون کې د ګډون اعلان کړی دی. د لاغي روس صدا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د روان 2024 زیږدیز کال د فبروري په 8مه د عامو انتخاباتو اعلان کړو. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران انتخاباتو ته د چمتووالي په لړ کې د بیلابیلو سیمو دورې کوي. د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن په 26مه ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادي او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 26مه پیل کړي او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی اتحاد یا پانډیانو ټولنې مشر غوث الله نن مشال اډیو ته ویل کې غوښتنه ونه منل شوې نو د نومبر له 6مه د احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لار بندوي.
دا موږ پر شلن تاریخ چې کومه لار بندو دا به زموږ د یو پنځلو سو شلو ورځو لپاره بندي. که زموږ مطالبه په دې نه سوال بیا په لنګ مارچ باندې اسمبلی مخ لزو د کوټه اسمبلی مخ بندو دا پر رات بوم جاري الته بوم پر لټ لګو.
دا پرلت له هغې وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورټ او ویزه وي. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبای نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په ویلامه کې ویلو چې کابل ته خپل الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې یعنې نن نه بیرته پیل کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ټرمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې کابل ته د فلای دوبای د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړي. د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبای هم لکه د نور نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپل الوتنې ترولې وي. د مصر دوه امنیتي سرچینو ویلي چې نن له مصر څخه غزه پټې ته د تیلو اولنې ټانکر داخل شوی دی. د لاغې وروسته دا چې اسرائیلو د حماس پر ضد جګړه کې غزه په مکمله توګه محاصره کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس د ترهګري ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې ځینو شاهدانو ویلي چې له مصر څخه په رفح بندر غزې ته د وختلو لپاره دوه نور ټانکرونه هم انتظار کوي. په رفح لارې غزې ته په محدوده کچه بشري مرستې هم وړل کیږي خو اسرائیلو غزه ته د تیلو وړلو د اجازې ورکولونه انکار کړو. دا مشال لډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو د پوځي عدالتونو په حق کې د قرارداد مخالفت کړی رپورټ پیلرو. د بلوچستان لزګونه سیاستوال د مسلم لیگ نون ګوند کې ورګډ شوی دی. خبریال شهزاده ذوالفقار پاړوي.
نو دا شان چلیږي خالی به چیرې به غي غوي لباس به بدل کړي. اول د باب دغه بیا د نون لیگ به او د خلک پیپلز پارټي تللې دي او دوه څلور سیټ به دغه غي.
د خبر پښتونخوا ټیکداران وایي حکومت ورته د کړي کار پیسې نه دی ورکړي. په سواد کې د میرمنو لپاره د کلی کچېری یا پرانستې غونډې اهتمام شو چې پکې میرمنو خپلې مسلې وړاندې کړې.
زنانه خپلې مسلې کم چیتاڼو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، هغه دلته کې خپلې مسلې کلاو وکي، سو زنانو ته په هغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي.
پېښور د نړۍ د تر ټولو ککړو خارنو څخه یو حساب شوی دی، ریپورت پې لرو.
پېښور کې ګاډي ډېر زیاتې رکشې دي، نور غټ ګاډي دي چې د ګاډو لګې شته، د کارخانې دي، د کارخانو نه هم د لوګي مګي وڅځي، خزرې سوځولو د وجه هم ډېر زیات دي، د هوایي الوتکې چې کومه ده ځایي الوتکې زیاتېږي.
دا نور ریپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه موکړه. دا هم د خبرونې لومړی ریپورت. د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دو ورځنۍ دوره کوټې ته رسیدلی دی. د سیاسي چارو پوهان وایي چې د نواز شریف د اوسنیو حلو ځلو مقصد په راتلونکي کې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون ډلې حکومت جوړول دي. په دې اړه نور حال له کوټې نه زموږ خبریال ایوب ترین په دې ریپورت کې راکوي.
د بلوچستان د پخوانی وزیر او د بلوچستان او میګوند پخوانی مشر جام کمال خان ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندو سره تړاو لرونکو د 50 څخه زیات سیاسي او قبایلی مشرانو په مسلم لیگ نون کې د شمولیت یا ګډون اعلان کړی دی. دوی دا اعلان د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میانواز شریف سره د لیدو کتو وروسته په یو دستور کې وکړي. په دستور کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میانواز شریف ترڅنګ میا شهبا شریف او مریم نواز هم موجود وو. څوک چې د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره د نومبر په 14مه نیټه وکوټ ته راغلی دی. پر دې مهال د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف سره د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د پښتون قومي جرګې چیرمن او د پښتونخوا ملي او ګوند یو مشر نواب ایاز چوکزی هم لیدلی دی. دو وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګون نواب ایاز جوګزی اول چې نواز شریف ته دوی تجویز وړاندې کړی چې د پخوا په ډول به په راتلونکي کې هم یو داسې حکومت دلته جوړوي چې په هغه کې ټول پښتون او بلوچ ملتپاله ګوندونه برخه ولري.
2013 کے الیکشن میں جو ایک سیٹ اپ بنا، اس سیٹ اپ میں تقریباً ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں جب وہ چیف منسٹر تھے تو ایک اچھا حکومت چلا میرے خیال میں.
2013 حکومت جوڑ سو داغ وقت دا اعلی وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ پر مشرتابہ کی یو شہ حکومت چلے دلی ہو او دا پاکستان پر تاریخ کے کچھ دیر کار سوئی دی. نو هغه دا ڈاکٹر مالک بلوچ دا حکومت پر وخت کې په بلوچستان کې اوسو. پر دې مهال د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې دوی د نواز شریف په مخ ته یوه خبره ایښې ده چې د بلوچستان و خلکو ته دې د ووټ حق ورکول سي، کوم چې د نوموړي په خبره په بلوچستان کې په بشپړه توګه د ووټ حق نه دی ورکول سوی.
بلوچستان کے عوام ووٹ کسی اور کو دیتا ہے، کامیاب کوئی اور، جیسے 2018 میں ہوا ہے.
بلوچستان خلق ووٹ کو یو چاہتا اور کبھی وہ کامیابی بیا بل چوک تر لا سکی کم چی دا کال 2018 پر انتخابات کی اوسو. ڈاکٹر مالک بلوچ زیادہ کڑا چی نواز شریف تا ہم دا ویلی دی چی بلوچستان تا پا سٹریٹیجی کا توگا نا بلکی پا سیاسی توگا قتل پا کار دی او دا ڈول با دا بلوچستان احساسی محرومی ختم سی. دا دیس خلمخا دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی دا سینیٹ چیرمن صادق سنجرانی ہم دا پخوانی وزیر اعظم سر ولی دل اروس دا خبریالانو سر پا خبر کی دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی اویل چی نواز شریف واڑی چی پا ملکی سیاسی او جمهوری نظام په سمه توګه وچلیږي، په کوم کې چې هغه و ټول دلو ته برخه ورکول غواړي.
سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ عوام ہے، اس کو جب تک سائیڈ پہ رکھیں گے ان کی دیکھیں ان کو اہمیت دینا
لوی خبر ہے. دې ملک او سیاست کې د ولست او بیا په خاصه توګه دا غو و ورته اہمیت ورکول ډیر مهم دی چې تر څو د ولست اہمیت په پام کې نه ونیول شوی تر هغه وخته پورې ملک د ترقی په لور قدم نشي شوالی. بلپلو ته د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې دوی همیش د بلوچستان ترقی په پام کې نیولې ده او د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کیلومتر سړکان جوړ کړي دي چې موخه یې نه یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا کول و بلکې د صوبې څخه غربت او پسماندګي هم لرې کول و. د نوموړي په خبر چې هغه نه یوازې د ملک څخه ترګري مخله ختم کړې وه بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ څخه هم د اولس ځا خلاص کړی و او دا ډول یې په بلوچستان کې د کښت او کرنې د ودې په خاطر د 400 څخه زیات واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي وو. خو دلته ډېری کارپوهان وایي چې په مسلم لیگ نون کې د ګډون څخه به یوازې پارټۍ بدله سي خو چیرې به هغه زړې وي چې له امله یې د بلوچستان د ښه سباهونه هیله لږ ده. په دې اړه به غوږ شو د کوټې و نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
جام کمال صاحب خپل په انټرویو کې وایي چې با پارټۍ تجربه ډېر غلط ثابت سوله، ناکامه سوله. ناکام په دې سوله چې با صدر مخالفت خلق کوله او چې سی ایم چې دی دغه مخالفت خلق والا یو گروپونه جوړ کړی یو بول نه منله. هغه مقصد دا و چې په کم کور کې مشران نه نو بیا دا شیان وي نو پارٹی لیڈرشپ چې دی هغه پیپلز پارٹی کا نون لیگی کا نور دای پارٹیانی هر سنی دا دلته گروپنګ اوسی نو بیا هم خلق هغه ته ګوري لیڈرشپ ته ګوري هغه لیڈرشپ خلاف اور ڈسپلن کی نو دا شیان چلیږي. خالی به چیرے به غی غوی لباس به بدل کړي اول د باپ دغه بیا د نون لیگ وي او د خلق پیپلز پارٹی تللی دی او دوه څلور سیټه به دغه غي.
او ځینې کارپوهان بیا د نواز شریف د بلوچستان د دورې پر مهال د صوبې د بلوڅ او پښتون ملتپالو ډلو د مشرانو سره لیدل ډېر مهم ګڼي او زیاتوي چې هغه د راتلونکو انتخابات لپاره خپل انتخابي کمپاین د بلوچستان څخه پیل کړی دی. دولی ورته چې د کال 2013 د عامو انتخاباتو یا ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي او میګوند په مرسته د بلوچ ملتپال مشر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتنو او بلوچو ملتپالو ډلو چې کوم ګډ حکومت جوړ شوی و نو هغه وخت هم نواز شریف د یاد صوبایي حکومت په کلکه سره ملاتړ کړی و. ځکه چې دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف دغه وروسته په کوټه کې سیاسي هلی ځلې پیل کړې کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د راتلونکي کال د فروری د میاشتې په 8 نیټه په ملک کې د عامو ټاکنو یا انتخابات کولو اعلان شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړیو د هغې یو قرارداد مخالفت کړی چې د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شو. د سینیټرانو د پرونی احتجاج له وجې د سینټ مرستیال چیرمین مرزا محمد اپریدی د دې یوان غونډه تر راتلونکي جمعې پورې ځنډولې. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ او جماعت اسلامي سینیټرانو د پوځي عدالتونو په حمایت کې په بیړه د قرارداد وړاندې کولو او د هغې د منظورولو غندنه کړې. حکومت وایي چې پر پوځي تاسیساتو د حمله کوونکو کسانو د مقدمو د ظرف فیصله کولو لپاره د پوځي عدالتونو قیام ضروري دی. تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
پس پر 10 نومبر د پاکستان په سینټ کې پټکل شوې ایجنډا کاروي و نشوه او د سینټ ناسته ترجمه وزنډول شوه. د سینټ د ناسته د ځنډولو وجه د ځینو سینټرانو احتجاج او د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی قرارداد خلاف یې کولو. په 10 نومبر آزاد سینټر دلاور خان په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړی او له سپریم کورټ نه یې غوښتنه کړې چې په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو اوردونو خلاف په خپله فیصله نظرسانی وکړي، ځکه چې دا فیصله د آئین دوباره لیکلو برابره ده. د قرارداد د منظورېدو په وخت هم د پیپل پارټۍ سینټر رضا رباني او د جماعت اسلامي غړي مشتاق احمد په دې احتجاج کړو، خو د سینټ چیرمین صادق سنجرانی د دوی احتجاج ته توجه نه ور کړې. په 10 نومبر د سینټ اجلاس شروع کېدو سره سم د مسلم لیگ نون سینټر سادیا عباسی د قرارداد د منظورېدو مخالفت وکړو او وای ویل
پاکستان کے جمہوریت مضبوطی دے سی مونگ پیو حال کی ہم دا فوجی دولتوں نے حمایت نہ شو کولے او نئی اجازت ور کولے شو سپریم کورٹ چکما فیصلہ کر دے دا پاکستان دا خلق دا گٹولا
جو کیا وہ پاکستان کے عوام کے مفادات پہ کیا
پنہ ہم امید تحریک انصاف مشر عمران خان دنیول کدونہ پست هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړو چې پوزي ودانای او تاسوسات ته په کتاوان رسیدلیو حکومت پوزي ودانای ته توان رسولو په تور یو سل دوه کسان نیولیو او په پوزي عدالتونو کې په دوی د مقدمو چلولو فیصله کړی و خو سپریم کورٹ په 13 اکتوبر په خپل فیصله کې په عامو کسانو په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی وګرځول ځنې قانون پوهان وج د آرمی ایکټ لاندې په عام کسانو په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلیدای شي او د سپریم کورٹ دا فیصله به هغه سیول کسانو ته هم د ځان بچ کولو موقع ورکړي چې په پوزي ادارو کې کار کوي او حساس ځایونو او معلوماتو ته لاسرسی لري د آرمی ایکټ او پوځي عدالتونو په حق له اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ډوکټ مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کے لمخ قانون موجود دے او خپل متعلقہ پروویژنز تا او تیر حکومت هم په دا باندې قانون سازی کړی دا خو چونکی دا یو حقیقت هم دی چې مطلب سیاسي ورکران او خاص کر دا وخت د پی ټی کم کارکونان دي هغه دغه قانون ز متاثر دي دا وخت دلی په پاکستان کې په عدالتونو او په عدالتونو کې د نن ججان دا ډیر زیات سره ډیوایډ شوی دی
وزنی قانون پوهان وج د سینټ قرارداد په سپریم کورټ ته فشار راوړلو لپاره وړاندې شوی دی او څه قانوني حیثیت نه لري دوی دا هم وایي چې سپریم کورټ د فیصلې خلاف اپیل په صورت کې هم حکومت ته ستونزې جوړېدای شي ځکه چې کوم ججانو چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکړې ده دا سمو د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو او د پېښور های کورټ هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ د پوځي عدالتونو خلاف فیصله معطله کړې وه د دوی نه علاوه د سپریم کورټ نور ججان اول هم د پوځي عدالتونو خلاف وو په دې اړه په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی د مشال روډ یو پوښتنه داسې ځواب کړه
سینیٹ شدید بس اسٹیبلشمنٹ د خپل وفاداری ښکار کول د پاره سینیٹر شدید کار وکړو د ملټری کورس د سیول ټرایل په حق لچ کومه فیصله کړل د ډیر لوی فیصله ده کچیر دوی وس اپیل تزي حکومت اپیل وختم لږ دی دوی سره په میس کې دنه دنه بځي او په پنځل سورجو کې دنه دنه بدا فیصله کیږي نو کچیر دوی زی دا به تر دوی په غاړه کې وځي او د ډیر غټ لارجر بنچ فیصله به په غاړه کې وځي
د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی چې په سینټ کې د قرارداد په حق کې رائے ورکړه د ترګرۍ ختمولو او د پوځي تاسیساتو د ساتنې لپاره د پوځي عدالتونو قیام ضروری ګڼي د اسلام آباد کې د سینټ د ناستې نه پسته خبریالانو د ځینو سوالونو په ځواب کې وویل
میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا کنسرن ہے
زما په خیال په پاکستانیانو کې ډېر اندېښنه ده چې کوم خلک په پوځي تاسیساتو حمله کوي که هغه ترګرۍ کا په تشدد سیاسيانو زمونږ په سیول قانون کې ډېرې مسلې دي او د هغوی د مقدمو فیصله په وخت نه کیږي په پوځي عدالتونو کې د دوی مقدمه زر فیصله کیږي بل خبره ده چې په پوځي تاسیساتو حمله شوې دي په چا چې حمله وشي نو د هغه مطمئن کول هم ضروری دي
جس کے اوپر حمله ہوتا ہے اس کی سرٹیفیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے
د سر نسم نومبر د سینیټ ډیپټی چیرمن مرزا محمد افریدی چې د ناستې مشري کوله رضرابانی او مشتاق احمد ته د وینا موقع ور نه کړه او دوی احتجاج وکړو خو تر ټولو حیرانوونکې خبره دا وه چې په سینیټ کې د قرارداد د مخالفت په وخت د ناستې د ځنډولو لپاره د کورم یادونه د تحریک انصاف سینیټر سیف الله ابرو وکړه چې ګوند یې د پوځي عدالتونو مخالفت کوي او د قرارداد په مخالفت کې وینا سعدي عباسي وکړه چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د قیام حمایت کوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي
اوریدونکو لږ وروسته تاسو غزې ته ځان سره بیایو هلته د ډیوا رادیو خبریال رحمان بونیرې غزې ته نږدې د اسرائیلو په خاوره کې موجود دی د هغه غزې د صورتحال پوښتنه به تکو خو اوس یو بل رپورټ د خیبر پښتونخوا د ټیکهدارانو اتحادیې ویلي دي چې صوبایي حکومت 10,000 ټیکهدارانو او له هغوی سره کارکوونکو زرګونو مزدورانو ته د ترسره شوو کارونو بقایجات نه دي ورکړي پرون په پېښور کې د یادې اتحادیې مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې ټیکهدارانو ته زر تر زره مالی پانګې جاري کړي ګنې هغوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي د صوبایي حکومت چارواکو د ټیکهدارانو د غوښتنو په غبرګون کې تر دې ګړی څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانې محکمې چارواکو ویلي وو چې مرکز ته د ورپورې 203 د شرابو روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت له تیرو دوو کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دی په دې اړه نو تفصیل غلام غوث په رپورټ کې
په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 14مه نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ټیکادارانو د اتحادیې د اطلاعاتو سیکرتر نیاز الله برکی مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تیر منتخب حکومت د اخیرنی کال نه تر اوسه پورې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او په صوبه کې روان د ترقۍ او مرمت کارونه د تیرو دوو کلونو نه د ځنډ ښکار دي.
موږ سمره صوبه چې ده په دې کې تقریبا 37 اضلاع دي. په دې کې موږ وړې پروجیکټ او غټې پروجیکټ چې ټوله راغونډه کې نو دا تقریبا 1.40 کروڑ روپۍ دا زموږ پروجیکټ تقریبا شروع دي. په ټوله پښتونخوا کې زموږ تقریبا 40 کروڑ روپۍ دا لایبلټی جوړیږي صوبې په سطح د ټیکادارانو چې دا زموږ حکومت له کارونه کړی دي. دوی تر اوسه پورې موږ ته پیسې نه ریلیز کوي. نو دا موږ تقریبا 10,000 پورې ټیکادارانو خیبر پښتونخوا کې یو ټیکادار سره چې تاسو 20 لیبر هم واچوئ نو دا تقریبا 20 لاکھ نه برابره موږ سره لیبر جوړیږي. نو چې زما پیسې بندې شو کار بند کم نو دا تقریبا 20 لاکھ نه زیات مزدور کار چې کم دنو په پښتونخوا کې زموږ دا بیروزګار شول.
د ارشد خان په نوم یو ټیکادار وویل چې ټیکادارانو ته د مالی پنګو د نه جاری کولو په وجه یوازې په پیښور کې 1500 ټیکاداران او د هوی سره کارکونکي نور خلک د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
نیم پیښور لیبر چې کم دی موږ سره دی هغه بیروزګار دی. موږ خپل بیروزګار موږ ډرایوران بیروزګار شو زمونږ هر یو شوی منشان بیروزګار شو سکه ور سره غي تنخواه کم دی نه راوړي او داسې چې کینو ډیسټریکټ پېښور زموږ کمانه ته پوسو کینو ما سره 3 اربع روپۍ کار دی بند پروت دی. په خدای یقین کوي چې په یو ټن سریه کې موږ 45 لاکھ روپۍ بېلو په موږ سره سری چې کم دی په زوړ ریټ کې دي او نوې ریټونه را باندې خې دي لګیا دي.
د ټیکادارانو د تنظیم په وینا په سر خر پیښور کې بیا 50 ټیکاداران داسې دي چې په سرکاري ودانو کې د مرمت کولو په کارونو 1.6 میلیونه روپۍ بندي کړی دي او تر اوسه ورته د تیر یو نیم کال نه د پیسو ادایګي نه ده شوې. په دغه اړه د پیښور یو ټیکادار اختر منیر مشال ریډیو ته وویل
ما خو فلال په دې بنگلو کې چې کوم کار کړی د مینټیننس ریپیر والا کوم کې چې صاحبان راشي زمونږ اعلی سطح والا صاحبان راشي پلانې سه بوي چې د لکارو کوي پلانې سه بوي چې د لکارو کوي مونږ او ما کارو کو ټندر ته مونږ یو ځای کې مثال خبره شوه دی د موس په آیت آباد کې د 5 لاکھ روپۍ یو ټندر شوه دی چې پاغي کې ما ته په 300 کې پیسې ملاو شي خو صرف 3 لاکھ روپۍ 1 لاکھ روپۍ یو پیرا 1 لاکھ روپۍ بیا 1 لاکھ روپۍ بیا 5 لاکھ روپۍ تر اوسه پورې نه ختمي 2 کال او شو نو تر اوسه پورې هغه نه ختمي کم از کم چې داسې خو داسې د هر ټیکادار باندې دي پیسې او بل دا چې ایمرجنسی چرته راشي نو موږ لاړ شو هغه کې هغه لکارو کو نو کم از کم ګورنمنت لدا په کار چې موږ باندې بین نه لګی کنه اوس زموږ په ټندر باندې زموږ په فند باندې پارس باندې بین لګولې نو کم از کم چې دا بین خوتي چت کی
ټیکادارانو دړه ورکړه چې دوی ته زر تر زر مالی پنګ او بقایجات جاری نشو نو دوی به بیا احتجاجونه تر سره کوي. د ټیکادارانو د اندیښنو او غوښتنو پر ردی عمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردی عمل نه دی سرګند کړي خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 16مه نیټه چې نیګران حکومت د روانو 3 میاشتو کوم بجټ پېښ کړی وو نو هغه مهال د خزانه صوبایي وزیر احمد رسول بنگش مشال ریډیو ته ویلی وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او په مشکلې د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
سم لغزې نه لګونډي مصر هیواد نه د تیلو یو ټانکر نن غزې ته واخت د سیول کېدل چې هلته د تیلو ډیر زیات ضرورت ته دا چې دا وخت په غزه خار کې څه صورت حال دی. د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبريال رحمان بورنری غزې ته نږدې د اسرایل په خاوره کې موجود دی. زمام کار داود خټک له نوموړي سره د غزې په صورت حال خبرې کړي.
د اسرائیل په اشکلان خار کې ماده خار د بحر روم په غاړه ده او د غزې د شمالي تړنګ یوازې په 10 منټه فاصله کې ده. غزې شمالي تړنګ د دې نه جنوب په لوت ده او د دې کې دوه شیان د تیر دور زنه وینم د شپې مخام نو وخت د 14 اوازونه جازونه لزی د غیغ غنا او په خار کې یو مکمل خاموشي ده. د اسرائیل حکومت وایي چې دا خار 1.5% خالی شوی دی ځکه چې کله په 1 اکتوبر باندې حمله وشو نو منی راکټي او حمله پرې ځکه کې دي. زیاتره کورونا بندي یا کاروبارونه بندي ما د خلکو سره لیدل کاته او خبرې هم وکړې دا غو تاثیرات هم د دادي چې دلته کې د حماس کله چې راکټ پریوزي نیوازي 15 سیکنډ ټایم وی یا وخت چې شلټر ته یا پناه ځای ته ځیلار شي ځکه زیاتره خلک وخکل شوی دي او کاروبارونه باندې اثر
شوی. رحمان صاحب، رحمان صاحب، په میډیا کې چې کوم خبرونه راځي نو د اغه تر مخه دا ویل کیږي چې د اسرائیل لخوا یعنی د ځمکني پوز هم کاروي روانه کړي ده، داسې د هوا د لارې هم. آیا د حماس کوم چې د امریکا لخوا ترګره ډله ګرځول شوې ده د اغه لخوا هم داسې حمله کیږي؟
او د حماس لخوا هم حمله کیږي؟ پرون هم دلته په دې خار کې اوه راکټ وشتل شوی و. شپږ پکې د دې چې کوم آیرن ډوم دی نظام د دفاع هغه مخه نیولې وه، یعنی انټرسپټ کړی و، یو پرې وته و.
او رحمان صاحب، تاسو څه وینئ چې ګیر چاپیره یعنی د بشري صورت حال څه دی؟ آیا خوراک شته خلکو سره؟ هسپتالونو کې علاج روان دی؟
غټ غټ ستونزه په شمالي غزه پټۍ کې چې کوم دا خټک صاحب هغه د الشفا روغتون یا د نور روغتون نو چې څلور د شمیرې لري په دې کې دویش بنشي وي د کار نشي کولای، یو د سوار لسو کې کار کوي واقعم په مکمله توګه نه کوي. د خپل کا اسرائیل پوز دا وی چې حماس خندقونه کنست دي یا سرونه کنست دي او په هغه ځای کې د دې د هغو خلاف عملیات کوي. د قسمه ته ملګری ملتونو وی چې د خوراک د بیانو بدلنیز او لارې د اوس پرانسل چې کوم لارې چې نه دي پرانسل شي چې د جنوب لخوا کوم چې د مصر نه سامانونه راځي چې هغه شمال ته لاړ شي.
رحمان صاحب، تاسو د حماس چکما سختری ده ډله ده د دې تاسو ذکر وکونو دغه کم چرته چې تاسو موجود یې غزا د یا د غزا سره چې تاسو کم نږدې موجود یې دغه د خو د مختلف د فلسطین اتورټي یا فلسطینی اداره چې کوم ده هغه مختلفې سیمې دي هغه د مختلفو ګروپونو د لاندې نه دغه سیمه د حماس د ولکې د لاندې ده.
او دا ډیر مهم تقوس ته چې زمونږ اوریدونکو به پوه شي د سیمې دي د فلسطین سره یو وست بینډ یا غربي غاړه ده کم چې د یروشلم ښار نه غرب پلو ده. په هغه ځای کې د فلسطینی اتورټي یا چارواکو حکومت دی د کم مشر چې محمود عباس دی. دوی مسیمه د بحر روم په غاړه باندې ده او دا د اسرائیل په مرکزی سیمو کې چې کوم راځي نو یو خواته اسرائیل دی بل خواته بحر روم دی او د دینه بیا جنوب په لوتا د مصر دی کوم چې د رفا لار ده. نو یوازې غزا چې دا هغه یو محاصره شوې علاقه ده د سمندر لخوا د اسرائیل لخوا بل خواته مصر دی. دلته کې بیا د حماس واکمنی ده.
رحمان صاحب، نن تازه خبرونه دا راغلي دي چې د مصر نه د تیلو سر ټانکرونه چې دی هغه د غسیمه ته داخل شوې دي د دې تاسو رقم اطلاعات شته دي؟
نږدې لس اتیا سامانی ګاډي چې دی هغه په 14 نومبر روان شوې وو. په دې کې تیل هم وو، په دې کې خوراک هم وو، په دې کې دوايانی هم وي، په دې کې اوبه هم وي، یو شمېر شیان وو. اسرائیل البته د تیلو سپلای لار نیسي، اندن لار نیسي او دا غي دریز دی دا وایي چې په دې کې کراشي د حماس داسو درسي دی شي. البته هغه چې مونږه خوراک د دوايانو د لارې ورکو په دغه هم په دې موضوع باندې ملګرو ملتونو سره ته انټونیو ګوتیرش لو فکر باندې خولې د چې باید اور بند وشي او د سمون ته لار ورکړ شي.
رحمت به خیر په څنګه ده چې تاسو څه فکر کوئ چې دا کم جنگ چې دی د سختري زیډلې حماس او د اسرائیل ترمنځ د به آیا لوی شي د به اوغزيږي کنه د دې د حل اوس لارې چاري قتل کیږي لګیا
په غزې تړنګ کې جګړه شاید ډیر وګدنه وي بیر کوم ورځو کې حماس څنګه چې اسرائیلي ځواکونه دا وکړي د باغسي مکه ورته ماتي ورکی ممکن ده دا په یو څو نو کې وی دا ونې نه په کم کې وی د جګړې د وګړو البته فکر دلته شته بیا راشته دي. یعنی د اسرائیل شمال په لوتہ چې کما سیمه دا پورې غاړه دا لبنان دی او د لبنان نه په دې کې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کړې دي. پرون د اسرائیل د پوز بیان ویلو چې حزب الله باید په جګړه کې دخیل کېدو کوشش ونه شي. نړیوال مبصرین اخبارونه او د دې چارواکي دا وی کله لبنان لخوا هم په اسرائیل حمله کې دي او بل یو هیواد هم په دې کې شامل شو بیا ممکن ده جګړې دا لمن شي نور پراخ شي.
غزه ته نږدې د اسرائیل په خاوره کې د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبريال رحمان بنيره موجود چې داود خټک پښتنې ځواب ولې او ردون کوستر ته د خبرنو لنډیز وړاندې کړو. د بلوچستان لسګونو سیاستوالانو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. په داسې حال کې ده چې د ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دو ورځنۍ دوره کوټې ته رسېدلی دی. مسلم لیگ نن پرون پر خپله رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړه چې د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی جم کمال یو شمېر پخوانیو وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون خواوشا 50 سیاستوال په دې ګوند کې شامل شوي. د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن په شپږویشتمه ورځ هم روان دی. د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په یوویشتمه پیل کړې او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازت ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورټ او ویزه وي. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبای نن کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپل ویبپاڼه کې په ویلامیه کې ویلي چې کابل ته خپل الوتنې د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیلوي او په ورځ کې به دوه الوتنې د دوبای د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ټرمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبانو چارواکي اداره کوي نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي کابل ته د فلای دوبای د الوتنو د بیا پیلېدو پخلی کوي. د مصر دوه امنیتي سرچینو ویلي چې نن له مصر څخه غزه پټۍ ته د تیلو اولنی ټانکر داخل شوی دی. د لغې وروسته دا چې اسرائیلو د حماس پر ضد جګړه کې غزه په مکمله توګه محاصره کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د خبرونو لنډیز مو واورئ. د اوریدونکو که وخت لرئ را سره پاتې شئ، ځکه چې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د بلوچستان په چمن ښار کې د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت ته نن پر شپږویشتمه ورځ هم دوام ورکړی دی. د پرلت مشرانو ویلي که یې غوښتنې ونه منل شوې نو د نومبر له شلمې بعد احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لویه لاره بندوي او له هغه وروسته به د بلوچستان اسمبلی مخ ته هم پرلت وهي. له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړې خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په دې نور حال د مشال اډیو خبریال سمات شبنم په دې رپورټ کې راکوي.
په چمن ښار کې د ډیورن کرښې ته نږدې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو، لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له یوویشتمې پیل سوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بیس سوی. د نومبر پر 10مه سینټ کې د بیس کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمهاله حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپلې وینا مهال وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ و راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورټ شرط نه مني. پکار دی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزې وي.
ایک گاؤں چمن شہر میں اس کا قبرستان افغانستان میں ڈیورنڈ کے اس
زتا استوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د هغوی قبر د افغانستان په خوا کې دی. کلی داسې دی چې پر ډیورنډ کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړې ته اوسیږي. زه په سینټ کې دا وایم چې موږ دا د پاسپورټ شرط نه منو.
چې یی ان کا آنا جانا ہے
د حق د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټی ته د نور بیس لپاره لیږلې ده. په چمن کې زرګونه پرلتوال وای چې د افغانستان سره دی د دوی تګ راتګ پر شناخت کارت او ویزې وی. دوی زیاتوي چې هر ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ ځي و راځي، نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل دې پر پاسپورټ ټاپې او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بېروزګاره سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 50,000 انسانان چې در کندهار در کوټ پرې تګ را تک 10,000 پکې مزدوران دي، 40,000 پکې داسې خلک دي چې هغه هلته دوکانونه لري، او 10,000 هغه انسانان دي چې دلته علاج له راځي، هلته زیارت ته ځي، او 10,000 هغه انسانان دي چې هغه وچ کلک د محنت د مزدورۍ مزدوران دي، منشیان دي، کوټېدارانو کې کار کوي، د امپورټ ایکسپورټ والا سره کار کوي، مزدور کشه خلک دي چې په 40,000 10,000 روپۍ باندې مزدوران دي. پنځو زره کسان تک را تک دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد دلته د سکرا منل سوی وخت در کندهار او شناختی کارت در کوټی منل سوی.
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر په 13مه مشالې ډوتول چې دوی به پر روان شلم نومبر له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي.
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کوم اشاره ده دروازې سه بیا در چمن پورې چې کوم روډ دی د کلې پورې دا روډ بند وو او بل چې موږ کوم پنځه کسیزه کمیټې جوړه کړې ده دا به یار کوټې لځي په کوټه کې دا کوم د سیاسیانو قیادتونه چې دي د قیادت مشرانو چې دي د غوسره وویني هغه سببات کې بیا ځي اشتبابات ده
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دې سره خبرې کړې خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلې په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو مهال د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهاله وزیر سرفراز بوکټي ګډون درلود خو هغه په دې اړه څه نه دي ویلي البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نشته په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپل وینا مال وویل چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي لیرې دي نسي سینیټر عبید عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په پینزو بجو
دا مشال اډیو دا افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي سر مفتش سیګاروي طالبان د امریکا بشري مرستې بل لور تھوڑی یا لوی زیات اندازې د ځان په ګټه کوي د سیګار مشر جان سوپ کو پروند امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې تویل چې د مرستې خی د ترهګرو فعالیتونو د تمویل لپاره وکړول شي د دغه راپور تر چمتو کولو پورې طالبانو د سیګار د سرګندونو په اړه سند ویلي په دې اړه نور صفی الله استانک زیو وړاندې کوي
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش جان سوپ کوایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نا اټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي جان سوپ کو د سه شمې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې تر ډیره د ځان په ګټه کار اخیسته
طالبان ډیمانډز پی آفس to permit the implementation of aid projects.
Taliban د مرستو د پروژو د پلي کولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. Taliban د دیکتاتوري چې څوک مرستې تر لاسه کړي. Taliban په ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي مؤسسو فشار راولي چې د دوی غړي خپلوان او متحدین استخدام کړي ترڅو د تمویلونکو لخوا د مرستو په ویش کې مرسته وکړي. Taliban په ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي مؤسسو فشار راولي چې د طالبانو اړوندو شرکتونو سره تړون وکړي
Taliban affiliated NGOs
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر لومړی د 2023 کال د سپتمبر تر درشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارډ ډالر مرسته کړي امریکا د بشري پراختیايي امنیتي او د ایجنسي یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرسته کړي د سیګار پر راپور کې چې په اړه جان سوپ کو د کانګرس مجلس ته غږیده په تفصیل د دغه مرستو د لګیدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغه مواردو یادونه کړي چې مشکوک دي سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یو لس ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیونو ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړي چې باید په اړه جدي پوښتنه وشي د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څخه باندې 10 میلیونه ډالر د مالیه او نورو مصارفو او عمل غښتونو لپاره اخیستې دي د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپ کو د خپل وینا په یو برخه کې د هم ویلي څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي
Unlike in the past
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرسته ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره شی لاري نه دی موجوده.
د سوبکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو دغه راپور تر چمتو کولو پوری د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش جان سوبکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
له مشال رادیو خبري غړي اوري. د سوات ضلع انتظامی نن په سیدو شریف کې د خزو لپاره د ځانګړي غونډې اهتمام کړو چې پکې هغه د بیلابیلو محکمو ځای چارواکو ته نیخ پنیغه له تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلې مسلې وړاندې کړي. د غونډې ګډونوالو میرمنو د یو ګټور ګام وباله او هیله یو خوده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوې ستونزې ضرورت حل کړي. د سوات یو انتظامی افسر مشال رادیو ته ویل چې دا رقم غونډې د خلکو د مسلو د پایدار حل موندلو لپاره اړینې دي. دنیا سمت خان رپورټ اورو.
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکو په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق لا وویل
د فیس ته لپاره کوشش کی چې د فیس مونږ طلب کو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز دی میټریکی کړي داغو ټیچرز دی زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم یا ټوایلیټ تلو نو اوس دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کور نو الته بلاړو او واشروم به یوز کو نو بیا براله کلاس ته الته کې کینټین هم سبندوبس نو او سران وب په خپل سامان راړو پړو به خرڅو.
رابیا چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظر ایشو چې دا منګکان دا کنه ځکه چې زمو خوراکونه ته ارسه تزي چې دو په هفته کې خامخا دوايي په هر ځکی واچولای شي. چورال دا یو میشن منګ ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولای شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریک ازای مدني پال سمرین حکیم وکیل رستا مشال ډول چې داسې غونډې د خزو لپاره ځکه مهم دي چې خپل مسلې نیخ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
زنانه خپل مسلې کم چې تاڼو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، د دې صاحبانو دفتر ته نشي وړي، هغه دلته کې خپل مسلې کلاو وکي. سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي او چې کومه دسی مسلې چې دا افسران نشي کولې نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول شي دا خلن سبب په یو کوڅه کې بدري سکول دی.
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستيال کمشنر منیر حلیمزی هم په هوا وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ډېر ته وویل چې ډېری مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامیه په نوټس کې نه وي.
دا کلی کې چهري وشو اوس نو دی کې د دوی ډېری ایشوز چې کوم وي جنون وي په دې کې موږ ته پته ولګی چې را دی لیډیز ته چې څه ایشوز دي هغه څه قسمه دي نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وی ترانسپورټ ریلیټډ وی هغه داسې ایشوز وچ بالکل موږ دا سایډ چې دی دا اګنور کړی دی. نو ان شاء الله دا ایشوز موږ نوٹ کړی په میلټس کې مراوستي او کنسرن ډپارټمنټ چې کوم هغه چې کوم موجود هغه ته موږ ډایرکشن هم ورکړل او چې کوم نو موجود نو هغه ته موږ چې دی ریټن کې ډایرکشن ورکو چې دا سم نظر ته زر حل کولی شي.
ضلع انتظامیه او سوشل ویلفیر اداره وایي چې دغه رنګ د مسلو په ټاکول لپاره هر تحصیل کې غونډې کیږي خو هغې کې صرف سړی برخه اخلي ځکه دوی اوس هڅه کوي چې صرف د ښځو لپاره ځانګړي غونډې وکړي چې پکې ښځې هم خپلې مسلې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال رادیو خبری غړی اوري. د هوا د ککړتیا معلومون کې د ایئر کوالټی انډیکس په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور خار د هوا له پلو په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ خار دی. په دغه ریپورت کې د کراچۍ او نوی ډیلی په شمول د جنوبي اسیا هیوادونو ګڼ خارونه شامل دي چې یو پکې پیښور هم دی. د پیښور خار اوسیدونکي وایي هلته ماحولیاتي آلودګي ورځ تر بلې زیاتیږي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی په دغه اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره وخت په وخت پروګرامونه کوي. نور تفصیل له فرخندې اسد.
د هوا د ککړتیا معلومونکې ادارې ایئر کوالټی انډیکس په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور خار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ خار دی. دغه ادارې د اکتوبر پر 23 په خپل یو ریپورت کې ویلي د پاکستان لاهور خار په لومړي او کراچۍ په دریم نمبر ککړه هوا لري. د ککړې یا آلوده هوا لرونکو خارونو په لیست کې د خیبر پښتونخوا پیښور خار هم شامل دی. د پیښور یو خبریاله شاهده پروین د هغه خار د هوا په اړه وایي چې د 1300 کلونو راهیسې هلته آلودګي زیاته شوې ده.
بالکل پیښور میں ایئر پولوشن کے حوالے سے واقعی جو ہے اضافہ ہے.
په پیښور کې د هوا په ککړتیا کې زیاتوالی شوی. یو څو کاله مخکې چې بکله باران شو نو هوا به ډیره پاکه معلومېده. شینوالی به په نظر راتلو. دوړه به هم مخکیوا خو کما بابا اوس کته په پیښور کې ګرځي نو اره خوا دوړې دي. اره خوا آبادیانې روانې دي. ونه بوټي او شینکه له پیښور اوس رو رو په کمېدو دي.
یعنی درخت او گرینری یې وو بالکل آهسته آهسته پیښور سے بالکل جو ہے نا آهسته ختم ہوتی جا رہی ہے.
د ایئر کوالټی انډیکس رپورټ تر مخه د ککړې یا آلوده هوا لرونکو خارونو په لیست کې د هند نوې ډیلی په دویم نمبر او کراچۍ په دریم نمبر دي. بلخوا په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتی سائنسز استاد پروفیسر ډاکټر سیدا یوسف مشال ریډیو ته وایي د پیښور هوا ورځ تر بلې آلوده کیږي.
پیښور کې ګاډي ډېر زیاتې رکشې دي، نور غټ ګاډي دي او الټو کې زمګل څخه وښتا وښت مطلب ویکول ایمیشن ټیسټینګ سټیشن دی چې ګاډي چیک کوي چې یاره دا لوګي تور لوګي خو نه کوي. هغه نه باوجود چې هغه لکه دومره افیشن موږ ته نشي ویلي کټ فلانه دي چې د ګاډو لوګي شته زمګ دي زینو کې پیښور خار کې. اور دا غین علاوه دا زمونږ د تکي دا یو د کارخانی دی. دا کارخانو نوم دا لوګي موږي وتی د تکي چې کوم خزانه د خلک سوځي خزانه سوځول د وجم د زیات دي دا هوایی الوتکی چې کوم دا کی ځای الوتکی ازیادی کی
لدی وړاندې د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومون کې ادارې ایئر کوالټی لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژي د پالیسۍ ادارې په روان 2023 کال کې په خپل یو سیړنیز ریپورت کې پاکستان د هوا له پلوه د نړۍ د ککړو هوادونو په لیست کې په سلورم نمبر خوندلې وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا ادارې پبلک هیلث کارکونکو د اتحادی مشره ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې په خلکو کې د چاپیریال صفا ساتلو په اړه پوها زیات کړي.
نظر شته د خلکو دلته دیوانی کار هم کوي او دی فورسټیشن په حوالے سره هم دی کار کوي. دی کریټیکل نظر ساتي داسې په چکر داسې ټول بوټي څوک ډېر زیات انیسسریلی کټ کې دا ایشو هایلایټ کوي. کچر کا سموګ یې کچر کا تکان داسې لګیدلې. دی په حوالے سره هم ډېر زیات میټینګز کړي دي او دی بار اپ ډېر زیات والنټریلی ټاګل کوي. نو زموږ د خلکو کې شکر هم د سوشل میډیا په وجه اویرنس هم ډېر راوي.
ډاکټران وایي د ککړې یا آلوده هوا له وجې د ولس صحت ته هم زیان رسیږي او دغه له وجه زیاتره د ساه ناروغۍ خپریږي. ډاکټر سیدا یوسف یې پاړه وایي
لکه اوس دلته کې ګورې زموږ د خلکو ته د استما کې پروډا بيماري انده ساده بيماري لدی لوګي د وجه غني سموک د وجه سموک 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 سوټ د ډیفرنت ټرمز کې کنه کوم چې موږ بدای کې یوز کوو او د دې د وجه
بلخوا د ایئر کوالټی انډیکس په ریپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د جنوبي ایشیا هیوادونه بنگلاديش، هند، نیپال او پاکستان د تر ټولو زیاتې ککړې هوا لرونکو هیوادونو په لیست کې شامل دي.
د پاکستان د نورو صوبو په سیر د بلوچستان په کالجونو کې هم هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي. خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نابرابر دي. صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکامه نه دی، خو زیاتوي چې ورته د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د بلوچستان د پښتونمیشتو سیمو د کالجونو استادان وای په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګری ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګری ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمکه دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راځي یوازې د بی ا او بی ا سی پر ځای د ای ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیگری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیات ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ شي، نه نو دا به دوی ته ډیر زیات ګټاور وي، چونکې دوی کوټې پورې نه سي تلای. کوټه د مور ځای ډیره لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته، هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه سي تلای. نو یقینا په کار دی، خو فیلال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري. د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپاڼی پالیکنه په څه باندې 3,500,000 آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای کڅ هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د پوینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی د سیستونز دي چې سترګې ور باندې نسی پټې دی. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي، لتا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي، لتا سره به کلاس رومز وي، لتا سره به کلاس پور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي،
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی، یو اډوانس سټډي دی، دا بی ایس څخه کم دی. دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیس راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي. نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي، په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له صدرم علی له 15 سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټی پر 228 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د ده په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانخسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو کوم چې یا چا د پروګرام راړی شي مطلب د صوبی هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته نو د الکان بالخصوص سینجونی چې دی هغه بل هایر ایجوکیشن ځخه نه پاته کیږي او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګری چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دی دغه زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاد دلته هر څوک شرازي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال ده به ولدي کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداس یا نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی لهم دې لارې د نقل کول مخه نیول کیدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي او هم دا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلې هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وای.
تو الحمدلله مې سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جمله مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي خو د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټی ل کالجونو پیل کړو خو اوس یې د صوبی ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سوی زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی پاته ویشتو کالجونو کې وو وسته صوبی پټولو یعنی اته څلويښتو ډیګری کالجونو کې فعال دی. مګر زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم ک وی او ک نوی نو نوی
اوګیا چی کی نه ته نه.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین تر سره کوي. نموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه ویل دا ټول ډیګری کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجوده لیبارټری کار کوي تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حد چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو سبو وروسته پاتې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کیلو هرڅه، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوول زر اته سو اتیا او دیارلس زره پنځه سو اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.